د سهار 8 بجې سوې د خبرونه مو یو سات دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده، د زمري اسد 18 د اگست 2. په کابل کې د امریکا شارجه پیر وی د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښمن کړي.
دی اټاکس دټ هاف بین
هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوې، ډېرې اندېښنې راپورته کړي.
د افغانستان په جنوب کندهار کې جګړو په زرګونو کورنۍ بې ځایه کړي.
وزاب د کوچنیانو سره راوتلي چې نومه شان پات لټ سر لټ پښې راوتلي.
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې لسګونو افغانانو لاریون وکړ.
دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي.
امریکا وایي د اسرایلو پر یو تیل ړوند بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلاټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. خو خپرونه په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي. په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی. د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2018 میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کابل کې 5,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو. جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل.
له تاسو هر یو او له ګرانو کورنۍ مو مننه کوم چې په دې اساس شرایطو کې چې زموږ په هیواد کې د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو لخوا حمله شوي او تاسو راغلي یاست، د ملي اردو پلیکو کې شمولیت کوئ، امتحان ورکوئ او بالاخره په پروسه کې شاملېږئ.
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړي چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیستی او ورځ تر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یوه او بل بریدونه کوي. د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوری نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د دې لاریونونو د برکت چې دا یو لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو، په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې. نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته، او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس په کار شي.
له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم، جرمني، سویډن، بریتانیا او هالینډ کې هم ورته مظاهرې سوي دي. سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي، خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د دغه وزارت وایان دستګیر نظری پرون ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي، او تر دې دمه د پانتونو او لوړو زده کړو مؤسسو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی.
بیشتر از 80,000 تن از محصلین ما واکسین کوید نظر دریافت کردن.
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویل دي چې د واکسین لکارت پرته خپل تحصیلي ادارو ته نسی ننوتلی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي مؤسسو 4,05,000 محصلان واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,46,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت ساته. برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور ښار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل ټپي دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اولکه ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل سویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل سوي چې د دې ډلې د یو وژل سوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیا ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یو شپه مخکې وژل سوی وو. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یو بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشمې پر ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیښ شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې سوې. د بیلاروسی لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیوال کمیټه دی د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکار د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده. د خبرونه د سر موضوع اخلو. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیس کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي. راس ویلسن دا خبره ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوحې تړون ځینې برخې چې یو پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یو غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته یې شدت ورکړی دی. نور تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ څو ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې
هغه
بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي کار مور سره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د سونې په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت شارج دافیر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
د متحده ایالاتونو طالبان په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر دې وروسته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ور باندې پابندي نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راښکته به شي راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته لاړه. په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبره وکړه چې د یوناما څو ورځې مخکې راپور په اساس که طالبان بریدونه ونه دروي ښایي 2021 کال په تېر یوه نیمه لسیزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو خونړی وي. د یوناما په راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1495 ملکیان وژل شوي او 3445 نور ټپیان دي. طالبانو د یوناما دغه راپور یو اړخیز او له حقیقت لرې بللی و. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یک شنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استازو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچو.
ما سولې د پاره هر څه د وطن په توان کې وکړل. دا مه وایي چې موږ دوی وایي چې دوی د جنګ مسؤل دي. ښکلی المن څوک کورنۍ یو سل 5000 جوماتونه شهیدان کړي دي په اسلام کې. دا طالب پخوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وزل دي خلق زولندول دي.
وصله ولو طالبانو دا افغان ولسمشر ده دغو سرگندونو پتراو تخبرگون نده خودلی خطر دی مخ کی پا افغان حکومت تور لگولی چه جنگ تپل میل رتوی او ده سولی ده پروسی خرن گرزی. پا افغانستان که ده جنگونو زیادی دو ده جنگ ده کیلو خواه و پدرنی مرگ جوبلی سر بیره لوی برخ ملکان زیان من کردی. ده یو این اچ سی آر یا ده کدوالی لپاره ده ملگر ملتونو ده اداری ده ارقامو لمخی سکال لدری لکوش پیت ضروری را افغان ملکان ده جنگونو بخاطر لخبلو کورونو بیزای شویدی.
قبل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د بریدونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په وروستیو دریو اونیو کې له کندهار ښار او ولسوالیو څخه تر 2000 ډېرې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د کندهار چارواکي وایي له دې کورنیو څخه نظر 1500 په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي. بې ځایه سوي کسان د امن غوښتنه کوي. تفصیل په یو راپور کې
د کندهار اجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل بې ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي. دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې.
جنگ دا شان سر مرمر چې په تاسو په عذاب د کوچنیانو سره راوتل چې نو شان پات لټ سر لټ په شه راوتل چې یو حق نه دغه او چر باندې
په کندهار شهر او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشری ناورین رامنځته کړي او دا شاید لمړی ځل وي چې دوه بزره کورنۍ لخپل کورونو بې ځای کیږي چې اکثره یې د سرپناه ځای هم نه لري.
موږ دغه چې د جنگ ما وینې راوتو چې د جخو عمر مې یو راکټونه ووري د تیاری او بمبار کوي دغه چراو وته د خپل کوچنیان مراوي استله بالا مسره وایسته دغه یو دوه ګډلان مراخصي یو دغه راخصي دغه دوه دانی تسان مراخصي نور مشین نه دراخصي رالو.
په دوی کې داسې کسان هم ست چې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې بند پات دي.
اوس نو خپل کوچنیان یو کوم ته بمړا استه بي سوي استه بي پته بي څو جان کړی کولې مې دا وټو وټو په سیو پرې اوس نو په سیو نه جوړې چې څه به سوي امرا بیا ته نو نه کړې یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم نوډن د پر ځای نه است نو بالا مې مې ولور ته بلی ولور ته پرې شو وټ کړې لور ما ورول لور ز ز مو ځان ته ملنګ کې جو مار دای چې سملم لاړم کوچنیان پات اوس ورځ
په دې بې ځای سو کورنۍ کې داسې کورنۍ هم سته چې دوه تر درې ځله بې ځای سوي. بیبی نرګس اصلي د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي لومړی د پنجوایي ولسوالۍ څخه دا او کورنۍ د جګړې له امله د ښار اومې حوزې ته را بې ځای سوه، خو دلته په اومه حوزه کې هم جګړو زور واخیستی چې اوس اړه سوه چې د حاجانو په کیم کې پناه واخلي. بیبی رابیا بیا د اومی حوزې څخه د خپلې کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلې ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپږ کورنۍ ځای پر ځای سوي دي. هغه وایي د ګرمۍ له امله اولادونه ناروغ سوي او پر بسترونو ورته پراته دي.
ریا مرمیرا باندې ورادله هغه دی وسم په کوروت طالبان دي نو خپل سره کورونه مپاتسې دایم په دبل قوت اكو کې ژوند کوو نو سره جو کوم اكو کې مست خپل ځای نه ځای جراکي دا غدي لور مې لمبا واره د تورټو ګرته به دې شیدې ته به دا پرته د ډاکټر ته وار وس د لنز خنک ولي شې مرکه لکه سره زپتي دلته شپږ مخمه وو په یوه کوټه کې شپږ کور
د دې به ځای سو کورونه یو وازنه هيله داده چې سیمه یامن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي.
الله دار کوم ته یقین وکنه دي لور مراب سره غسل په ما یو راز غلو بل راز غلو په وسول نه دي د کښنیم د غستر د ګروانو نیول بل بل د غسه شتور غرزل مازی به میزانسته دا مو کنه چې د خپل کور څخه یو 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 دا شیر او بسم چې د غاړی ته واچوم ما د غاړی شان نه دي رخصې د مؤمنان د منې رخصې د یو پرتوک دی ورمنځه او وای غوند ورمنځه او وای غوند په دغه حالاتو کې موش ولې زغون ظلم کیږي ولې د یو یو څوک نشته چې د غوانانو غم خوري د خدای څخه بیرزی د رسول څخه بیرزی موږ سره مرسته وکي دغه مکه ول افغانستان د 50 کال ته ټوک ټوک در په در مو
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو ونوي کې د کندهار ښار د وو ناحیو او یو شمیر ولسوالیو څخه نږدې 2000 کورنۍ بې ځای سوي چې له دې جملې 9500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې وروستیو دوه نیمو اونیو کې نږدې 2000 کورنۍ د کندهار ښار د وو ناحیو څخه او د دې تر څنګ یو شمیر ولسوالیو څخه چیرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بې ځای شوي. موږ تقریبا 9500 کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای بې ځای کړي چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي د دې په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش ظرف همدغه راس درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکو ځکه اکثریت د دې کوچنیانو شزې دي.
جګړه لا هم پایته نه رسیدلې. همدا اوس د کندهار په 15، 9، 14، 15 اوځ کې جګړه روانه دي چې لامل یې هر ورځ لسګونه کورنۍ بي ځای کیږي او اندیشنه شته چې د غارقام به په لاندې وخت کې نور هم لوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کاناډا په یو لوی شهر تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستانی چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړي. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکو او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره سفی الله ستانګزی مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څه و او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خواوشا یو نیم سل دو سوه څه د پاسه افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام دوی سره ملګري یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نوره بس کړي. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان د ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هره ورځ پسل هاو افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانان راغونډ شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه هم ملاتړ وکړي او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهرې به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه؟ ځکه چې هلته هم په وار وار غږ پورته شوی دی مګر د جګړې په کچه کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زموږ وطنوال چې هر ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي هغوی ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زموږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي او بله ګټه به دا شي چې دلته په خپله اوس موږ په خپله قطعنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپله قطعنامه بیا د امریکایي کونسلیټ ته ورکوو چونکې موږ په بهر کې اوسېږو زموږ غږ ښه اورېدل کېږي. نو که زموږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس پکار شي.
څه فکر کوئ په څه لارو باندې کولای شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو یې تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوئ تر دې زیات څه کولای شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده، هر څوک په دې خبر دي چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي. پاکستان استابلیشمنت روغ وای څنګه نړۍ کولای شي چې نور په پاکستان فشار راوړي؟ په پاکستان تاسو ته معلومه ده تر څو پورې چې په پاکستان باندې اقتصادي، سیاسي او نظامی بندیزونه نه لګول شي تر هغه پورې دا ممکن نه ده. تاسو ته معلومه ده دلته په کاناډا کې د پارلمان غړي، دلته په کاناډا کې د کاناډا پخوانی سفیر په افغانستان کې مهم خلک دلته کاناډایان دوی اوس دا غږ چې کوي په خپل حکومت باندې فشار اچي چې تاسو په پاکستان باندې بندیزونه ولګوئ او بل پاکستان ته چې نړۍ خپل حد وښایي. زه مطمئن یم چې دوی د خپلې ګټې په خاطر باندې هم دغه نیابتي جګړه نور ختمه کړي. دې کې ډېر د دې تاوان دی. دوی باید نړۍ باید په دې باندې پاکستان پوه کړي او دوی باندې باید پاکستان پوه شي چې نه یوازې دا چې افغانستان ته لوی تاوان دی، په خپله پاکستان ته هم تاوان دی او دا قناعت نړیوال ورکوي شي. افغانان یې شاید نه شي ورکولی. افغانانو غوډې چغې وهلې، ولې که امریکا، کاناډا، ناټو دغه ټول ملکونه دا اوس چې مظاهرې روانې دي په دې پایتختونو کې، په دې ښارونو کې، ممکن پاکستان د فشار لاندې راشي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. دغه ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه یې د طالبانو خوا ته اړول. نور په یوه راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه ونی تیریږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ویلامې په خبرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نه او د خبریالۍ په جامه کې یې د طالبانو په ګټه فعالیت کوه. په دغه اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې راغلي، دې خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړي دي. بیان زیاتوي چې ملت غږ راډیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینهوا خبری اژانس هم ویلي دي چې سیام رسمي کارکونکی نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خي او په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانای وایي چې د ملي امنیت لخوا خپره شوې خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولای. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلن طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات وسیلی داد امنیت ملی کار نه ده.
تیرونی د ملتک سیمیز رادیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثنا الله سیام چې ویل د شینهوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغه چاره د رسنیو ملاتړ بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړي ادا چې له والی غوښتي کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والی ته راستولې دي چې دغه پیغام موږ او دولت سره شریک سي چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ته راستولې دي او وطن دوست ویلې دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم شئ. یو خبره په کندهار کې څه چی راډیوګانې دي، تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولې دلته تلاته فرهنګ ریاست نسته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبری اژانس خبریال استوري کریمي د یک شنبه په ورځ د هرات په پلمالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي، خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا شل دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیر او د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شوه.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوي جګړې ته پام کړی او په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې او پر درو ښارونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حملې په نتیجه کې افغان چارواکي ارسول چې ټول پروازونه په موقتی توګه ودروي، ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب شوه. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاه سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ورستیو څرګندونو ته هم اشاره سوی چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سٹارز ان سٹرایپس خبرونه هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوشي کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر شارونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د ډېر ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشي سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. ورسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې ورسته راغلی چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کماندو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقاله د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشي کولو غوښتنه یوه مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشي کړل او دا یې سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله. خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنی مسأله. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د اسرائیلو پر یو تیل وړون کې بیړی د ایران د برید مناسب جواب ورکړي. دا ګواښ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ورکړي. ایران تورن سوی چې د پنځمه پورازي د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یو تیل وړون کې بیړی په بی پیلوټ الوتکې سره په نشه کړی ده او دوه کسانی وژلي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ دراپور جزئیات.
له اسرائیل او بریتانیا وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم د یکشنبه په ورځ ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په یوه تیل وړون کې بیړۍ باندې په مرګونی برید تورن کړ او ژمنه وکړه چې د غبرید ته به مناسب ځواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د شته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا برید ترسره کړی. ښاغلی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې د غبرید لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه له خپلو ملګرو سره په راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د د مناسب ځوابولو لپاره په خبرو بوخت ده. لبلینکن لږ مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تیل وړونکي بیړۍ د برید تر شا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د بریتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تیل وړونکي بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و. خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو بریتانوي وګړي په ګډون دوه تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کړی. د پنځمې په ورځ په یو برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ هغه د ډرون حمله یاده کړه د اسرائیل د زودیاک شرکت مرسر کښتۍ زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بل یې د رومانیا ووژل شول. ښاغلی روب دا برید بې رحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستی جنرال او یو کو خای له خپل برتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړې. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویل دواړو لورو په سیمه کې وروستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواښونو په اړه بحث کړی. په خبر پاڼه کې د دوه خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کښتۍ باندې برید ترسره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بینت وویل نړیواله ټولنه باید ایران پوکړي چې لویه تیروتنه یې کړې. خو ایران بیا په دې تلوړونکې کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه یې بې ځایه بللي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده یکشنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هیڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هیوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حالانه ده زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری ویلي په فرا او بادغیس کې زرو تازه بې ځای سویو ته اړینې مرستې رسولې دي د دې ادارې په خبره په روان میلادي کال کې نږدې 3,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځای سوي کابل کې 15,000 ښځو او نارینه وو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه د کاناډا په تورنټو او د فرانسې په پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاریون وکړ روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلان واکسین سوي او په پانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي د توکیو په اولمپیکی لوبو کې یو بیلاروسی ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنول خو جاپاني پولیسو د دې کار مخانی ولیده د طالبانو لخوا د څو مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سونتو کول لوري به شکایت لري ویل کیږي چې د بایو د لوري دو یو الاده ده چې سوداګر ارسیوی دوا ځای یعنی هم طالبانو او هم حکومت ته جلا جلا مالیا ورکړي تفصیل په دې راپور کې
خو ځوان خو ډیر په تکلیف سره تیرې زموږ خو ډیر فکر خراب دی اوس خیره بستر موږ رسې بندې کړې
دوه ویش کلن محمود چې په کندهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي وایي د خوراکي او سون توکو به په بي ساري ډول وړي شوې دي محمود یوی اته کسیزی کورنۍ مشري کوي
نسبت په خوا کار ته په خوا چې موږ وره سونه کار کوي اوس چې موږ څلور ورځې کار وکړو هغه ګټه او هغه سوغونه سودا غونه پیسې موږ لاس را دي اوس چې کاتلر مال ازي امه طالبان مسول اخلي طالبان مالیات اخلي امه حکومت مالیات اخلي حکومت خپل کاټه رسی خپل پیسې رسی تعلق خپل پیسې رسی تر مامبه ز ولس خور دی
نو موړي ول چې د توکو به دوه برابر لوري شوی چې بی وزلی کسانی د اخیستلو توان نه لري
مخکې چې مثال یو ډبه غوړي چې د 200 روپۍ او 550 غنی بابا اوس چې دی یو ولسم 100 یو ولس او شپته کاروبارونه د وی خو ولادي دي جنگونم دي د پلي خو غراني سي لارم بنجي دي 15,000 غواني کړه چې مخه دنیا کې اوس 3,000 دنیا کې اگر مشران تجاران چې کم مال لري پر هغه باندې تات واچي وای زم مال لرم پکاسته شي پورته کوي خپل د 2 روپو د پاره ولس تم ځکی وي
د خوراکي توکو د چولنې مشر فضل رحمان د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په خوا یو بورې وړه په 1500 افغانۍ وچه وسې بیا 1,000 افغانۍ ته پورته شوې ده همدارنګه د یو لیټر غوړې یو بیا ل شپږ د افغانۍ څخه 3 افغانۍ ته لوړه شوې ده نو موري ویل چې د دې بیا د لوړېدو یو لامل دی چې سوداګر ارشوي چې دوه ځای یعنی طالبان او حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي خود افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستيال یونس مومن د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو کنټرول په قزاقستان کې د وړو د بیې لوړوالی د افغانۍ پر وړاندې د ډالر پورته کېدل او روانه جګړه د بیو په لوړېدو کې رغند رول لري د افغانستان د خونو فدراسیون هم ویلي چې په بندرونو کې نامنۍ ولعمل د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې لس نکم والی راغلی د دغه فدراسیون مرستيال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې له سوداګریزو مالونو دوه ځای محصول اخیستل کیږي چې یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې ولوی بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي چې د افغانستان د مالی وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. د مالی وزارت ویان رفیع تابی:
مالی وزارت اوس مهال په اسلام قلعه، تورغونډي، ابو نصر فرایی، سپین بولدک، ای خانم، ډنډ پټان او شیرخان بندر سرحدي ګمرکونو کې فعالیت نه لري. د ګمرکونو په عواید سوداګرۍ پورې تړلي دي. که په سوداګرۍ کې ستونزې وي، عوایدو باندې هم منفي تاثیرات لري.
نوموړي وویل چې د جوزا په میاشت کې حکومت له ټولو ګمرکونو 1.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، په داسې حال کې چې د سرطان په میاشت کې ګمرکي عواید 4.6 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د اسلامي امارت د قوانینو پر بنسټ له خلکو مالیه اخلي او زیاتوالی پکې نه دی راغلی. په افغانستان کې د جګړو شدت، د ملکیانو مرګ ژوبله، د کورنیو بې ځایه کېدل، بې وزلي، لومړنیو خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی او د خوراکي او نورو لومړنیو توکو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي او له حکومت او طالبانو غواړي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. دوی وایي که داسې ونه شي روان وضعیت به لوی انساني ناورین راوسته کړي.
انصاف پلټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
کوم چې ازریف وي درې کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځنګونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو، د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه اوبه لري او نه غذایي مواد. دوی له حکومت مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د چین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به عبدالروف په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دې څه و؟ ښه، نو تاسو څو کورونه بستې؟ نو د پچیشی کې زیانمن شوی وای تاسې؟ نو دا سروې چې وکستا نوم یې پکې ولیکلو؟ نو تاسو خو به یو نماینده لرلو، نو نماینده ته هم لیستونه نه ورکړي؟ نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي؟ نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ؟ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه هم جوړ شي او ترمیم شي درته؟ دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. ساده سر د چین د ولسوالۍ نه تقریبا 100 کوره د راډیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې زمونږ کورونه بران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي.
دو سره د کومک لپاره ستدابیر او پلانونه شته؟
خپل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کې مونږ د جلالت ماب جمهور رئیس حکم په واسطه باندې چې یو ځل حالت را لګل او کمرګن شینوار د حالت پر اساس کې مونږ سروې کړی دا تقریبا 2328 کورونه په چچن کې د داش په جګړه کې خراب شوي، څوک مکمل تخریب دي او څوک نیمه تخریب دي. همدارنګه د پدا دو کال کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړی دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته ولوېدلي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت له خوا نه، همدارنګه د همکارو موسسو له خوا نه، د بشري موسسو له خوا نه، یا خیریه ټولنو له خوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي، خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې موږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي. کړل نو هیله ده په حکومت سره سبزیجات وخت زمان سره منډی ته ورسی متکلف شدې ده. په ټول ولسوالۍ کې ځان ته پاتین کې نه دي، په سپین غر کې شته دی، په دې بالا کې شته دی، په بل مو په ټول افغانستان کې دا شته دی. دا خپل زمونږ دغه د حکومت د وسو توان او زمونږ د ولسوال په صفت باندې مونږ منډه ترلولې ده د همکارو موسسو سره، د خیریه ټولنو سره دې خبره شریکه کړې ده. ان شاء الله په قرار قرار به دا کېږي.
ساده صاحب، دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسایل د خو اوږدمهاله پروژې دي. دوی چې اوس موږ دفتن خوراکي مواد او دغسې اولیه موادو ته اړتیا لرو، دې دپاره څه تدابیر شته؟
دواره چې خوراکي مواد تقریبا داسې قصوب نشي کولی چې ټولو ته ورسې. ما په 2000 په 1300 او په 1900 کې او 1900 او 1900 کې تقریبا د اف جی ایل خوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوي دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده، د آی او ایم لخوا نه دوی سره مرستې شوي دي. همدارنګه په د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسونو شوي دي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او دا چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدمونه اوریدونکو او پټی ربیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو منوالو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته چې ما طاهر روشان چمتو کړی ده شراغلی وایم. لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې هم وعده در سره کړې و چې تاسو ټول را رسیدلي پیغامونه په نوبت سره خبرو، نو دا دی همدا کار مو نن کړی دی. او د هغو دوستانو را رسیدلي پیغامونه چې په تیرو خبرونو کې ورته ځای نه و پاتې شوی نن یې خبرو. خو باید یادونه وکړم چې تاسو پیغامونه په دې وروستیو وختو کې زیات شوي دي، نو که بیا هم که په دې خبرونو کې ورته ځای پاتې نسی نو په راتلونکي پروګرامونو کې خامخا خبرو، خو په دې شرط چې تخنیکی ستونزې ونه لري او تاسو خپل د ټلیفون شمیرې د ورکسیوي یا پیدا سیوي عزیز نوم او خپل نوم مو په هغه کې ذکر کړی وي. نو په همدې هیله رابوسو لومړی به ستاسو د ځینو پیدا سیوي دوستانو او خپلوانو په حق له دغه پیغامونو سره واورو.
سلامونا نیک هل احترامات دا آزادی راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته. او یو ورځ ما د ورکوسو عزیزانو په خبرونه کې او پیغام می واوریدم چې دا هلمند او کندهار نه یو ورور پریښی و چې دا اکرم په نامه باندې یو اور کې رانه ورک شوی دی. نو زه خپله محمد ولی زدران یم. اړیکه مې له کابل ولایت فریدالله سالۍ نیولې ده. دلته اور کې دانو داسې اتلس دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې هغه بوتلې ټولوي بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کې پروري او نو دلته ګرځي. داسې ژبه هم لږ بنده بنده کېږي خبرې داسې بندې بندې کوي. نوم مې داسې سم نه وایي کله وایي چې بلال یم او کله وایي چې اکرم یم. نو که دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم. نو ډېر ښایسته ځواني لري ډېر ښایسته ورکوي دا. نو زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم. مونږ به ورته لاس په لاس کړو. نو د ټلیفون شمېره مې ده 0 اتیا یو لس 3 شمېره یو ځلې بیا هم ورته وایم 0 8 0 1 1 0 4 3. د خدای په امان.
السلام علیکم. السلام علیکم. خبرې کوم بس حجاد الرئیس سلام عثمان سرای دغوار نه کاله کې چې کور کار د سان قربان د نیورت پیډن ته هلمند ولایت ته کلاله ولسوالۍ اوسېدن کوي. چې بازار لوړ دی ته کورونه دي بیا څو کار د اتل نه کاله کې چې کور مور کارګر د قربان د نیورت کې مهرباني له وجې چا ته معلوم یا څوک ته خبر یا چا ته معلوم دا شمېره دې اړیکه ونیسي چې په راځي سلور یا درې شاته څو یې شپږ څه پر وو څه پر وو سلور دوار درې اته شپږ یو ساته څه نه راځي. ما څه جاري کوي چې دې کور ودانې دې منځ نه کو. السلام علیکم.
سلام نومونه کې هلي احترامات د آزادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران کابل باګرامې ګران اندغه پیغام چې لغمان ولایت نه انصاف شه د قرور چې صاف دغه ماشوم مون سره د ګران او دغه شمیره مونږ ونني ولا متاسفانه چې ما ته د ټلیفون وکړ شمیره مونږ ونني ولا. بیا دغه پیغام نشر کې او دغه زما شمیره اعلان کې او بیا د خپل شمیره د ګران ورته ورته مونږ خدمت کیو. شمیره د زما 0 5 9 5 9 5 8 8 5 8 یعنی 0 5 5 9 5 9 8 8. بل روشن شمیره مرته وایم 0 9 9 5 9 5 1 2 9. دغه ولکه ماسوم ډیر خپه د خپل کورنۍ پسې په ژبم ګوم د ګرانه تورې جامې پرتان دي. د خدای په امان.
سلامونه مې کله ترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته په خاص توګه مې ثابت زه د سیمه په کښه باندې سجاد نازولې د مرکز هلمند پیغام پرې تم دا چې یو څلور کنه نه لیکلې مستې دا کړې دا درې ورته چې کوم ورور یا مثلا یو کورنۍ شخص ما وځوري نو په دغه نمبر دی ماته زنګ وي خپل کشمیري ترلاسه کې تقریبا څلور کنه هم لري شمیره مې بس پروا
داوه د هغه اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د جنو پیدا شوی عزیزانو او دوستانو په حق له معلومات راکاوه. اوس په هم راسو ستاسو د رکوسو عزیزانو په حق له پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خدا دادر ټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم ترک نن دغه آزاد هلمند ولایت واشه ولسوالۍ د لنګر د سیمې څخه نیولې ده. نو دا چې تر ورځې د دوسر وویل چې زموږ یو کس ورته د اسماعیل په نامه باندې تقریبا د 3 کال کې ځمکې او تبازه درې کې یو پیغام نشره دي. نو دا چې یو څه دغه پاره باندې معلومات ولري دغه هغه تاسو څنګه وي دغه ګوزلو ته پیدا شغل ما څه غوښتنه کړې ده. نو دا پیغام پرېږدم چې یو کس د اسماعیل په نامه باندې د واشه ولسوالۍ
ولی د سیمه څخه تقریبا 3 کال کې چې نادر کسبه لري چې اساسي تکلیف هم لري د اسماعیل په نامه باندې نو اساسي تکلیف لري دا تقریبا د 3 کال کې چې نادر کسبه لري نو کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې هم پیدا کولای شي یا د هغه سره یې اساس درک سره یې هغه تقریبا 3000 امریکایي ډالر هم جایزه ورکړي کوم چا مو ست دا هغه په اړه باندې معلومات راکړي زما په تاسو نه شمیره ده 0101 یو دوا یو څلور دوا اته یو نه شمیره دلته هم تکرارم 0101 یو څلور دوا اته یو نه افغانستان شمیره ده 0101 یو څلور دوا څلور اته سو نه لس وسلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته من نظم بکار دوست داشت منزل اطلاع شیر و سوالی تخه من میخود عزابی را دیو تخه من نمکم چه زموش سر زمز دور کسو دوستان و کلیبان و تو پیدا کولی که به حد نزیاد مرست کهوی نو زما و دوستی و ملگری و شناخته و رک بی چه بنامه بندی بلال محمد دی تقریبا چو کلونه چیزی شده خپل کور تخه نادر کسوی دی داشت من ولایت نو اشیر ولسوالی و شدن کیدای چې کوریا به شلمن په مرکز لشکرګاه کې ولا مخه تا څو کال کېږي چې ما برکه سوي دی کار مسلمان ورور ته دلال محمد اړوند معلومات دي او یا کوم مسلمان ورور د دغه معلومات ولري یا د دوستان یا په خپل دین سم ځای غوړي نو له مهرباني له مخې ته د ناصر د واتس اپ او ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه څنګه کړی زما د واتس اپ شمیره 0103 4 و یو سپر ما اتا او دا تلیفون شمیره سپر و دوار سپر دوا اتا شپاش دری سپر دوا
السلام علیکم زه حکمت الله د نیمروز د ولایت د لارام د ولسوالۍ سره در سره په تماس کې یم د لارام څخه مزدور شورا کاریسته د شیرنا کلی ته د واده مراسم کې تللی وو د ضرور کالو الک مو سنادر کا سوي دی نوم یې احسان الله د پلار نوم یې حکمت الله د نیک نوم یې حج باران نو کوم مسلمان وو چې معلومات وکي په دغه شمیره د زمر سره اړیکه ونیسي 0201 0902 1 دا بل شمیره 0103 9 2 5 3 9 2 بیا شمیره د سوایم 0102 0503 9 2 1 دا بل شمیره 0103 9 2 5 3 9 2 نو کوم مسلمان وو چې درک معلوم کړ په دغه شمیره د زمر سره اړیکه ونیسي جایزه یو لک افغانۍ
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت ازما یو دو سرک پیدا زبیح اللہ پنو انو که چوک پا آر معلومات لری او یا ورط معلومات انو حیل ده چیز ما سر جبا هم داغا تیجی پنی شمیرا آری کونی سی شمیرا در روشن ده 0 1 9 0 9 0 9 8 4 8 ده شمیری تکرار 0 1 9 0 9 0 1 8
السلام علیکم زه جانان یم کندهار ولایت څخه د سوالی دی زما یو ورور دی د خان په نامه دی د سیدان زوی دی سره بغل څنګه ستلی وو نو بس هغه ځا په دا څلور کال ته لو نیم کال کې چې نا برخه سوی دی نو په دې زما دا आवाज اوري یا یو بل مسلمان ورور زما په دغه صدقه ورور باندې معلومات لري د مهرباني د مسلمانۍ د مخه زما ته په دغه لمبر زنګ وي خپل شیرینی دی د لاس کې 0 1 0 6 0 0 0 السلام علیکم ورحمۃ اللہ
سلام علیکم د ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم ما یو ورور دی چې د عبدالباقی په نامه دی هماغه توازن نه دی جوړ د اسلامي مرګ لري د سو وخت کې دی چې ورته هر چا ته کچيري معلومات دي پر دغه شمیرو دی مرته زنګ ووي 0 1 4 5 3 5 0 1 5 او بل شماره ده 0 1 8 5 5 2 1 1 هیله کوم هر چا کوم څه چې په دې اړه معلومات راکړي ورور خپل شیرینی دي ترلاس. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا خبرې لري ټول همکارانو ټول اوریدونکو ته نه کې هیله سلامونه وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر سر جهان باور نه خدمت ویلات ګرش ولسوالینه د ماده معنا زه یې اسم الله نه میږم کله مدلال اکا زید تور کلی پتن دی هر مسلمان ورو کې پاره معلومات لري نو ګرش ولسوالی تعلیم القران د دې ته جوړه ولې او یا دې په دغه شمیره اړه کوي څه پر و څه پر تلور
پیغام دا دی یو هلک دی د خامخا دی او شلو دوهویشت کالو دی او هغه ولین امید دی د باچا لاله زوی دی د جاودالله اکا په چیر لسی دی د ندالي ولسوالۍ څه د دوه کاله په یو څه کم کې دی چې ورک دی که چیرې یادی دا معلومات لري یادی دا خبرې اوري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سپر و سپر دوه څلور یو دوه څلور و درې بله پلاټیا به درته وایي سپر و سپر دوه څلور یو دوه څلور و درې.
السلام علیکم. ما یو عربي اسلامي نومېږي تقریبا شپږ کاله کېږي چې د کندهار ولایت څخه نه برکه شوي تقریبا شل کاله عمر لري هر مسلمان ورور ته پیدا کړي فعاله معلومات یې ټلیفون په دغه شمېره دې تماسونه کېږي سپر اویا دوه دېرش درې سوه پنځه پنځوس یوولس ټلیفون شمېره یې زم بیا وایم سپر اویا دوه دېرش درې سوه پنځه پنځوس یوولس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رباني د ننګرهار ولایت ناجام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور چې نوم یې نور محمد د میر رحمان زوی د ناجام ولسوالۍ اوسېدونکی چې نن نو اوه کاله مخکې د کندهار ولایت د شوراوک ولسوالۍ نه طالبانو په یو برید کې ژوندی بولای تر ننه پورې نه ژوندي معلومات شته نو د مړینې غږ شوی هر شاته په اړه باندې معلومات یې سره په دغه لمبر باندې زنګ ووي صفر اووه سوه درې اویا شپږ څلوېښت دوه اویا اته اویا دا یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه درې اویا شپږ څلوېښت دوه اویا پنځه اویا. ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه نجیبالله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د محمد زیدی د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د خاصخجر د کلي دی د عمر نیکه د کلي دی نن یاسمینم یفر محمد دی مسلالي ورته تقریبا درې کاله کېږي چې د پاکستان د جنګ جاره تکواسي د سیمې څخه نادرکه شوی دی دغه نری هلک وو که هر څوک ورو لپاره معلومات لري نوسته دې په دغه ټلیفون په شمېره زنګ ووهي صفر اویا دو څلوېښت یو اویا شپږ سوه نهه شپېته ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا دو څلوېښت یو اویا شپږ سوه نهه شپېته. اسمې نوم یې تر محمد دی مسلالي ورته د پلار نوم زرداد د ورور نوم لال محمد او د مهمان نوم یې زین الله رحمت الله آیات الله. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه اج ابراهیم خبره کوم د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ نه. ما یو ورور د یولس کاله کېږي چې له موږ نه درکه سوی د نوم یې انارګل ده په انار باندې مشغول ده که دی چېرې ژوندی او د موږ غږ اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي صفر اووه سوه نهه نوي یو دېرش یو شپېته اووه پنځوس. السلام علیکم.
محمد سالم د عبدالخالق خالد په نامه دی تقریبا د اختر په اومه ورځ نه درکه شوی دی هر مومن مسلمان ورور زده په اړه باندې معلومات لري هغې خپل زما غږ له ازادي راډیو د دلته خاصی چې پلار دې دی چې ډېر پریشانه دی ټلیفون پر ځای شمېره د زموږ سره تماس ونیسي صفر اووه صفر شپږ دوه واره اووه څلور دوه دوه واره یو بله شمېره ده صفر اووه سوه نهه څلوېښت یوولس څلور نوي ناویا چې ډېر مننه له ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادالي ولسوالۍ د شاول د دښتې مې زنګ درته ولی دی ما ورور ورک دی د پنځلسو کالو دی نوم یې شفیولا دی د پلار نوم یې حبیب احمد رسول اکا دی نو دا پنځه میاشتې کېږي چې ورک دی هر مسلمان ورور که په خبر یې یا د خپل زما دغه شمېره چې زما سره صفر اووه دوه واره یو اووه شپږ
ونه وشپر سپر پنزه شماره بیا وایم سپر و شپر یو ونه وشپر. السلام علیکم
گران اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ورستی پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د دې رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ په نوبت سره درته خبرو. تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 8 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 یاو یاو 2 4